آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
امریکایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي زرګونه امریکایي عسکر به د راتلونکو څو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي د روسیې د مخالفت باوجود ناتو مونتینګرو خپل غړی هیواد ک او د مصر د مسافر وړونکو لوتکه درک تر وسه نه دی معلوم شوی
نن جمعه ده د 1950 کال د سور د میشت یو درشمه ده چې د 2014 کال د می د میشت شلمه کیږي درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته رپورت لرو چې د سولې عالی شورا او د حکمتیار اسلامي حزب ترمنز د سولې د هوکړه لیک مسوده بشپړه شوې فنړی کې د اوسط ژوند کچه تر پخوا 15 کاله لوړه شوې ده د یوې سیمې په ژبه او کلتور پوهیدل د یوې بریالۍ نظامي او ملکي تګلارې یو مهم اړخ دی په دې باره کې رپورت لرو او په ماشومانو کې د اوسپنې د کمبود په اړه یو طبي مطلب اوریدلی سي خو سپام کړی پر خبرونه ته چې عاشق الله رحیم زوی به تاسو واوروي
السلام علیکم د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې به زرګونه امریکایي عسکر د راتلونکو څو کلونو لپاره پاتې وي کاغلی کیری پرون په بروکسلز کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت پرمختګ او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې ارزوي کیری زیاته کړه چې امریکا پلان لري د 2014 کال نو وروسته هم د خپل عسکرو په نوي حضور کار وکړي امریکا با په روان میلادي کال کې خپل 9,000 امریکایي عسكر په افغانستان کې پریږدي او تر هغه وروسته به 5,500 عسكر هلته پاتې شي چې 3,400 به د ناتو په چوکاټ کې دند تر سره کوي په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ویل دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو دوامدار پیاوړتیا د ناتو لپاره ډیره مهمه ده د ناتو عمومي منشي د افغانستان د امنیت په اړه د دوه مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه ویل چې د دا خبرې د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې په لومړی ورځ کړې دي د ژغورونکو ډلې له هم د مدیترانې په بهیرې کې د مصر هغه مسافرونکو الوتکې پسې ګرځي چې د پاریس نه قاهره ته روانه وه او ډېر احتمال شته چې په بهر کې به ولیدلې وي په الوتکه کې شپږ شپېته کسان سپاره وه په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د الوتکې ټوټې پیدا شوي دي خو چارواکي وایي چې دا معلومات غلط دي او تر اوسه د الوتکې هیڅ درک نه دی معلوم سره لدې چې تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت معلوم شوی نه دی خو د مصر چارواکي وایي ډېر احتمال شته چې دا به یو تورېستي پیښوي د مصر د هوایي چلند وزیر ویلي دی که چیرې معلومه شي چې د الوتکې په لوېدو کې تورېستي ډلو لاس درلود مسؤلیت به ټول د فرانسې په امنیتي ادارو کې د خلا په موجودیت وي ځکه چې الوتکې د فرانسې نه پرواز کړی وه د مصر هوایي چلند ویلي دی الوتکه 14 کیلومتره د مصر هوایي قلمرو ته ننوتې وه او په محلي وخت د شپې په 2:30 بجو د رادار سره اړیکه پرې شوه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیښې خفګان ښودلی او په دې ټینګار کړی چې ډېر وختي دی چې د الوتکې علت معلوم شي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په قندز کې تیر کال د امریکایي ځواکونو له لورې په روغتون د برید ترسره کول د امریکا خپله تېروتنه وه د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري د نوې ټامس هغه راپورټ هم رد کړ چې ګواکې افغان پاوس امریکایي ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي وه د کاغلی وزیري په وینا دوی هیڅکله هم داسې کوردینات نه دي ورکړي چې په قندز کې پر روغتون دی برید وکړی شي
د قندوز مسله دا چې هغه امریکایانو خپل اشتباه منلې ده په هغه روغتون باندې چې برید شوی و هلته موږ هغوی ته کوردینات ورکړي وو چې د شبخانې په شاوخوا کې بریدونه دي او تروریستان یا مخالفین د هغې نه په زموږ په قوتونو باندې برید کوي موږ قطعا هغه کوردینات نه و ورکړی چې په شبخانه باندې دوی برید وکړي هغوی خپل اشتباه منلې ده د دې په ځای باندې چې هماغه د شبخانې شاوخوا خپل بریدونه وکړي دوی اشتباهن صحوان په شبخانه باندې برید کړی و
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادونه وریا امریکا او د نړۍ هغه قدرت لرونکي هیوادونه چې د ایران سره یې اتمی موافقه کړې اروپایي بانکونو او شرکتونو ته شرکتونه د هڅولې دي چې د ایران سره راکړه ورکړه قانوني ده او د ته به سزا نه ورکول کیږي. امریکا، برتانی، فرانسې، جرمنی او اروپایي ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران سره د اتمی موافقې له وجې چې پروسه کار لاسلیک شوې ده په دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم لري شوې دي. ایراني چارواکي شکایت کوي چې په دې هیواد د امریکا لخوا ټول لګیدلي بندیزونه نه دي لري شوي او بل دا چې ایران د اتمی موافقې نه پوره ګټه نشي اخیستلی. ایران موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به دغه هیواد هم خپل اتمی پروګرام بند کړي. امریکا اوس کوښښ کوي د بهرنیو هیوادونو بانکونو او شرکتونو ته قینات ورکړي چې د ایران سره د سوداګرۍ ځینې معاملې قانوني دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوښښ کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې د سره پیل شي. ښاغلی کیری د راتلونکي میاشت د همدې هدف لپاره فرانسې ته سفر کوي. جانکیر ویلی دی چې د دغو هلو ځلو هدف دا دی چې معلومه شي آیا اسرائیل او فلسطین د موافقې لپاره څومره تیار دي. د جانکیر په وینا دغه موافقه نه یوازې د فلسطین او اسرائیل بلکې د سیمې اړتیا ده چې له برکته به یې سوله او ثبات راشي. مونټینګرو د ناټو غړی هیواد شه. د روسیې د جدي مخالفت او غوسې باوجود مونټینګرو چې په بالکان کې پروت هیواد دی پرون یې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړ. د دې هیواد په یو ځای کېدو سره د ناټو د غړي هیوادونو شمیر 9 ته ورسیده. تفصیل د شفیع سردار ناوري.
د امریکا سنا د ناټو 8 نور غړي هیوادونو او په خپل د مانټی نیګرو پارلمان هم باید چې په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب منزور کړي. د ناټو عمومي مشر ینس ستولټنبرګ په بلجیم کې د غونډې څخه وروسته وویل چې دا د مونټی نیګرو لپاره چې پخوا د یوګوسلاویا د جمهوریت برخه وه د مسؤلیت نوی فصل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د ناټو سره د مونټی نیګرو یو ځای کېدل وستایل او زیاته یې کړه چې ناټو په خپلو دې ژمنو ولاړه ده چې د نورو هیوادونو د یو ځای کېدو لپاره یې دروازه خلاصه ده او دا یې ښه ثبوت دی چې د روسیې د مخالفت باوجود د ناټو متحدین زیاتیږي. روسیه بیا په ناټو تور لګولی چې کوشش کوي دغه هیواد محاصره کړي. سربیا او د روسیې یو شمیر نورو ملګرو هیوادونو بیا هوډ کړی چې خپل ملي ګټې او امنیت به ساتي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي دي چې دا په اروپا کې د سیاسي او نظامي چاپیریال د بدلون لپاره د ناټو یوه بله هڅه ده. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستور وایي تر هغه وخته چې په سوریه کې جنگیدونکو ډلو په موقتي اوربند موافقه نه وکړي او محاصره شوې سیمه ته د بشري مرستو رسیدو اجازه نه وي ورکړل شوې، د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره هیڅ نیټه نشي ټاکل کېدلی. د سوریې د مخالفینو د مذاکراتو د عالي شورا استازي وروسته له هغه په جنیو کې د خبرو نه ووتل چې حکومت په پرله پسې ډول د موقتي اوربند د موافقې نه سرغړونې وکړلې. هغوی خبرداری ورکړی و چې تر هغه وخته به خبرو ته حاضر نشي تر څو پورې چې جګړه بنده شوې نه وي. سټیفن د مزدور همدارنګه خبر اعلان ته وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې تر اوسه تقریبا 400,000 کسان وژل شوي دي. هغه په همدې خاطر ژمنه وکړه چې خبرو لپاره به خپل حل ځلې بندې نه کی، ځکه چې دا په سوریه کې د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره یوازینی لار ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې زمرد خبرونه رپورت ده. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا او د حکمتیار اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک مسوده بشپړه شوې، افغان حکومت دا هوکړه لیک د هوکړه د بین الافغاني خبرو ښه نمونه بللې ده. نور تفسیر د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوریت د سولې د عالي شورا او د حکمتیار اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک پر مسوده باندې هوکړه ستایلی او دا هوکړه د بین الافغاني خبرو یو ښه بیلګه ګڼلې ده. د افغانستان د جمهوریت د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې هر ډله چې د سولې بهیر ته مخه کوي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په کمیدو کې مرسته کولی شي.
توافق شورای عالی صلح افغانستان با هیئت حزب اسلامي نشان داد.
ښاغلی مرتضوی ویل د سولې عالي شورا سره د اسلامي حزب هوکړه دا و خوده چې بین الافغاني خبرې ډېرې موثرې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر راتلونکو 2 اونیو به کابل ته د حکمتیار د راتلو او د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک کولو نیټې معلوم شي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم امریکا غږ ته ویل شي د اسلامي حزب پلاوی نن بیرته له کابل سن شوې ده. د افغانستان د سولې لی شورا مرسیل ویل چې لا تر اوسه کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ او د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک کول لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې.
طبعا تفاهمنامه امضا میشه، یک اعلامیه دیگه را جناب آقای حکمتیار خواد داد.
مولوی سلیم ویل طبعا هوکړې لیک چې لاسلیک کیږي دغه هوکړې لیک په تایید به جناب حکمتیار یو اعلامیه خبره کړي چې د هیواد اساسي قانون مراد کوي، بشري حقوق مراد کوي، د تورستان سره خپل اړیکې پرې کوي، چې دا وروسته د افغانستان اسلامي دولت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په رسمي ډول وغواړي چې بندیزونو لرې کولو بهیر پیل کړي. د افغانستان د سولې لی شورا دغه چارواکی وایي چې د بندیزونو لرې کول بهیر یو قانوني بهیر دی چې طبعا وخت اړتیا لري. د افغانستان سولې لی شورا وایي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې حقوقي لیک مساوده تیر وس اسلامي حزب د پلاوی مشر غیرت بهیر او هم افغان حکومت سپارلې ده. دا مسوده په 15 مادو 3 فصل کې ترتیب شوی چې د سولې د هوکړې لیک وروسته پکې د اسلامي حزب او د افغان حکومت دندې او مسؤلیتونه ځانګړي شوي دي. په دغه هوکړې لیک کې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو شتون او د افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو په هکله په یو ماده کې ویل شوي چې دواړه لوري د ملي حاکمیت او د هیواد لوړو ګټو تامین لپاره د موافقو پر بنسټ د بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. افغان حکومت ژمنه کوي چې رسن اعلان وکړي چې اسلامي حزب د هیواد له نافذه قوانینو سره سم د اسلامي حزب سیاسي او ټولنیز فعالیتونه په رسمیت پیژني. اسلامي حزب کولای شي چې د جمهور ریاست پارلماني ولایتي ولسوالۍ او ښاروالۍ شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلي. په دغه هوکړه لیک کې ویل شوي چې جادي مشر ګلبدین حکمتیار ته به د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان له مخې ځانګړې درناوی کیږي او په دې لړ کې به د پروتوکول چارو څرنګوالي پریکړه به د افغانستان سولې شورا او اسلامي حزب د پلاوي په مشوره کیږي. په دغه هوکړه لیک کې د اسلامي حزب د مشر او دغه حزب نورو چارواکو د قضایي مسؤلیت وعده شوي او همداشان ویل شوي چې د اسلامي حزب بندیان به د هوکړه لیک څخه وروسته خوشی کیږي. په دغه هوکړه لیک کې ویل شوي چې د اسلامي حزب مشر سره به د افغانستان په سیاسي او هیوادني مسایلو کې مصلحت هم کیږي. په دغه هوکړه لیک کې ویل شوي چې افغان حکومت به د پیښور د نصرت مینی د مهاجرینو د کمپ او ایران او پاکستان کې د اسلامي حزب پورې مربوطو مهاجرینو په ستنېدلو کې مرسته کوي. همداشان ویل شوي چې د هوکړه لیک د لاسلیک وروسته به اسلامي حزب به د افغانستان اساسي قانون مني، ترپاتی اوربان ته به غړک دي، هر ډول نظامی کړنې به پرېږدي او خپل وسوال تشکیلات به منحل کړي او هغه زندانیان چې اسلامي حزب سره بندي دي په ممکن لږ وخت کې به افغان حکومت ته سپاري. په کلی کې ویل شوی چې د هر ډول اختلاف رامنځته کېدو په صورت کې به دواړه لوري د دوستانه مشوره او خدمت پر بنسټ د ګډ کمیسیون لاري چې د سولې شوراوي مدیریت کوي خپل منځي مشکلات حلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو او تاسو په مکرې رپورت ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو نوی رپورت وایي چې په نړۍ کې د اوسط ژوند کچه د 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې 15 کاله لوړ شوې ده. دا د 1980 کال په پرتله تر ټولو چټکه کچه ده، خو د نړیوالې ادارې په خپل وروستي شمیرنه کې وایي چې په مختلفو هیوادونو کې لوی توپیر موجود دی. لیزا شلاین رپورت را لېږلې دی چې نظرانه یوسفزی به یې درته واوروي.
په داسې حال کې چې اوس د پخوا په پرتله خلک 15 کاله اوږد ژوند لري، د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي چې ډیر لوی توپیر هم موجود دی. د صحت نړیواله اداره دغه خبره په دې اساس کوي چې په 1200 پرمختللو هیوادونو کې د خلکو اوسط ژوند 2 کاله دی، خو په پرمختللو هیوادونو کې خلک 18 کلنۍ ته درسېدو نه مخکې مري. په سویټزرلند، آیسلند، آسترالیا، سویډن او اسرائیل کې د خلکو اوسط ژوند تر ټولو زیات دی. په داسې حال کې چې په چاډ، آج ساحل، د مرکزی افریقا په جمهوریت، انګولا او سیرالیون کې بیا د اوسط ژوند کچه تر ټولو ټیټه ده. که څه هم چې افریقا په دغه لیست کې تر ټولو ټیټه ده، خو د صحت د نړیوالې ادارې رپورت وایي چې د 2000 کال نه راپدې خوا په افریقا کې د خلکو د اوسط ژوند د کچې په لوړېدو کې زیاتوالی راغلی. د صحت د نړیوالې ادارې د معلوماتو مشر بویر ماوای چې تحقیقات او سیړنې ښیي چې په 13 کلونو کې په افریقا کې په اوسط ژوند کې 9 سلور میاشتې زیاتوالی راغلی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د افریقا او اروپا ترمنځ د اوسط ژوند په کچه کې ډیر زیات توپیر شته، خو په دې اړه اقدامات شوي دي. هغه زیاتوي
The difference between Europe and Africa in life expectancy is
په 2015 کال کې د اروپا او افریقا ترمنځ د اوسط ژوند په کچه کې توپیر 12 کاله دی. په اروپا کې اوسط ژوند اتاویا کال او په افریقا کې یو شپېته کال دی. په 2000 کال کې دغه 15 کال زیاتو. زما په فکر دا خلکو ته دا روښانه کوي چې په تیرو سو کلونو کې څومره پرمختګ شوی دی او هم په دغه لار چې مونږ لاړ شو نو نور پرمختګ به وکړو. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ښځې د نارینه نه زیات ژوند لري. ښځې 40 کاله او سړی 90 کاله ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یوې سیمې په ژبه او کلتور پوهیدل د یوې بریالۍ نظامي او ملکي تګلارې یو مهم اړخ وي. د یو هیواد او سیمې په ژبه او کلتور نه پوهیدل د دې سبب کېدای سي چې یو بریالۍ تګلاره ناکامه سي. د امریکا حکومت او پوځ د دې مسالې په ارزښت پوهیږي او په همدغه دلیل د کالیفورنیا د ایالت د مانترې په ښار کې یو پوځي ښوونځی تاسیس کړی دی چې د لسیزو راهیسې د امریکا د پوځ افسران او د ملکي ادارو مامورین او کارکوونکي روزي چې په بهرنیو هیوادونو کې د اړوند کلتورونو او ژبو سره بلدتیا پیدا کړي. زموږ همکار حسیب الکوزی کالیفورنیا ته تللی و او پر دې ښوونځی باندې یو رپورت جوړ کړی دی چې ستاسو پام یې اوریدو ته راړو.
د سمندر په څنډه کې پروت د ډیفنس لانګویج انسټیټیوټ یا ډی ایل آی 3500 محصلین لري چې پکې د امریکا د پوځ سمندري هوایي ځواکونو او مرین سرتیري په زده کړه بوختي. د ښوونځي ته د امریکا د ملکی ادارو څخه هم کارکوونکي د زده کړې لپاره معرفي کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا په هر سفارت کې د امریکا د پوځیات شیغړي د ژبې او فرهنګ د زده کړې لپاره یو ځل دلته راځي. هوایي ځواک جګړن برډن کولمن شپږ میاشتې مخکې ډی ایل آی ته راغلی دی. هغه دلته اردو ژبه زده کوي او وروسته به په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې کار کوي.
زه د بهرنیو اړیکو افسر یم. دوی ما دلته چمتو کوي چې په سفارت کې کار وکړم او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مرسته وکړم. زه به څلور کاله اردو ژبه زده کوم.
په ډی ایل آی کې شاوخوا 1300 با تجربه ښوونکي او د تعلیمي نصاب متخصصین په کار بوخت. ایزابیلا کریستوفر د اردو ژبه ښوونکې ده او خپل شاګردانو ته د اردو ژبه ورزده کوي او د پاکستان د کلتور په اړه درس ورکوي او وایي چې د دوی کورسونه ډیر موثر دي.
کله چې تاسو دوی ووینئ چې په لږه موده کې یو ژبه زده کوي نو حیران بشئ. که چیرې تاسو یو چاته وایاست چې زموږ شاګردان په 9 میاشتو یا 15 دیرشونه یا 8 ویښتونه یو کې یو ژبه زده کوي، هغه به مو هم په خبره باور ونه کړي.
هر محصل چې دلته راځي نوم یې په یو داسې نوم بدلیږي چې په سیمه کې مروجي، تر څو محصل په بشپړه توګه د نوي کلتور د ټولو جزئیاتو سره بلد شي. دلته دا د پښتو صنف دی او محصلین افغاني نومونه لري. یو شکلن شاپور د خپل ښوونکي سره اوس په پښتو خبرې کوي.
په هغه کې کلیمنت څخه یم، زما ټول کورنۍ په کلیمنت اوسېږي.
د اصلي څخه یې ښوونکي پوښتنه کوي چې د کم ځای ده.
تر کوم ځای؟
د ملکی شوونکو ترڅنګ پوځي شوونکو هم ستایچ په بیلا بیلو ژبو زده کوونکو روزي. د امریکا د پوځ خورزابید ګریګ بارلټ د پښتو ژبې شوونکو دی.
زما وظیفه دا ده چې د هغو کسانو ترمنځ چې مورنۍ ژبه یې انګریزي نه ده او هغه کسان چې مورنۍ ژبه یې انګریزي ده د یو پل په څیر فعالیت وکړم او دوی ترمنځ تشه ډکه کړم.
په ډی ایل آی کې بیلابیلې برخېسته چې د پښتو او فارسي ژبو ترڅنګ د نړۍ د نورو سیمو او هیوادونو ژبې هم پکې تدریس کیږي. د ژبو ترڅنګ شاګردانو ته د کلتور د بیلابیلو ابعادو په اړه هم معلومات ورکول کیږي او داسې پروګرامونه لري شاګردان پکې د واقعي سناریوګانو په څیر ونډه اخلي. دا ټول زده کوونکي پوځیان او په هوایي ډګر کې د افسرانو سره د مکالمې تمرین کوي چې څنګه په یو بهرني هیواد کې د سفر پر وخت په سیمه ییز ژبه خبرې وکړي. هر محصل چې دلته راځي نو د سیمې د خلکو کالی اغوندي او په سیمه ییزه ژبه د څو ورځو لپاره خبرې کوي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مبارزه پراخه شوې ده او امریکا په پام کې لري چې په عراق او سوریه کې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات کړي چې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي، ډی ایل آی په دې برخه کې یو مهم رول لوبوي. حسیب الکوزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کالیفورنیا ایالت د مانوری ښار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت. هغه ماشومان چې د زیږیدو په وخت کې وزن کم وي او په بدن کې اوسپنه د کمښت سره مخامخ وي، نو د دې خطر ست چې په لویوالي کې فزیکی او د حافظې مشکلات ولري. اوس څېړونکي وایي چې د دغو مشکلاتو مخه د درو څخه په یو ماشوم کې نیول کېدای سي که چیرې ماشومانو ته داسې خواړه ورکړل سي چې اوسپنه پکې وي. د امریکا ژغ خبریالې جسیکا بیرمن رپورټ به زه شافیه سردار تاسو ته واوروم. میګنس دومیلوف چې د سودان په پوهنتون کې د ماشومانو د روغتیا د برخې مشر دی وایي چې نوې زیږیدلې ماشومان چې وزن یې د 2000 څخه تر 2500 ګرامه یا د 2 څخه تر 2.5 کیلوګرامه پورې وي، که څه هم د زیږیدو په وخت کې دا ماشومان نورماله معلومیږي، خو 10% یا په لسو کې درې یې د شپږ میاشتو په عمر کې د اوسپنې د کمښت سره مخ وي، او 10% یا په لسو کې یو داسې دی چې د اوسپنې د کمبود له وجې د کمخونۍ سره مخ وي. په ماشومتوب کې د اوسپنې کمبود کیدای سي چې په لویوالي کې د خفګان، د فزیکي او حافظې مشکلات خلق کړي. دومیلوف او ملګري څېړونکي په 2599 زیږیدلو ماشومانو کې یوه څېړنه کړې ده. په دغه څېړنه کې هغو ماشومانو ته چې وزنونه یې لږ وي د شپږ میاشتو لپاره داسې شربت ورکړل سول چې اوسپنه یې درلوده. یو بله ډله ماشومان چې شمیر یې نوي و او د هغوی وزنونه هم کم و، بیا داسې خواږه شربت ورکول کېدل چې اوسپنه یې نه درلوده. درې کاله وروسته چې څېړونکو دغه ماشومان معاینه کړه، نو د لومړۍ ډلې څخه چې ورته هغه شربت ورکول سوي و چې اوسپنه یې درلوده، یوازې په سلو کې درو د حافظې او یا فزیکي صحي مشکلات درلوده، او په هغه ډله کې چې شربت یې اوسپنه نه درلوده په هغو کې بیا په سلو کې 14 داسې و چې د حافظې او ځینې فزیکي مشکلات یې درلوده، خو د زکاوت په حساب باندې بیا کوم توپیر موجود نه و. که څه هم په دغه برخه کې نورې څېړنو ته هم اړتیا سته، خو بیا هم دغه څېړنه دا ښیي چې د اوسپنې کمبود د حافظې او احساساتو د مشکلاتو سره مستقیمه اړیکه لري. دومیلوف وایي چې دغه ماشومان چې وزنونه یې کم وي، د زیږیدو په وخت کې ګمان کیږي چې نورمال دي. هغه داسې وایي:
دغه په امریکا کې د ټولو ماشومانو 15% تشکیلوي. معمولا په څېړنو کې دوی ته دومره توجه نه کیږي، او یوازې یو څو محدودې څېړنې سوي دي چې د دې خطر ښیي چې دوی د فزیکی مشکلاتو او یا په مکتب کې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي.
دومی لوفای چې هغه ماشومان چې د بدن اوسپنه کم وي، باید چې داسې خواړه وخوري چې اوسپنه ولري. دومی لوفای چې څو کال وروسته د هغو ماشومانو د زکاوت په اړه معلومات راټول کړي چې په اړه یې دغه څېړنه شوی ده.
په حقیقت کې موږ چې څه کوو هغه دا ده چې دغه ماشومان تر وکلنې پورې تعقیبوو چې وګورو آیا د دوی په زکاوت کې هم توپیر پیدا کیدای سي او کنه.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس هغه ماشومان چې د اوسپنې کمبود لري، په پرمختللو او وروسته پاتې هیوادونو کې د ماشومانو یو له مشکلاتو څخه ګڼل کیږي. دا سازمان دا هم وایي چې د اوسپنې کمبود بیا د کمخونۍ یو له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په تخمینی لحاظ 2 میلیارد کسان په کمخونۍ اخته دي. د 40% په شاوخوا کې کم عمره ماشومان کمخونۍ لري. بل پلو ته د اوسپنې کمبود بیا د ولادت په مهال د میندو د مړینې یو له عواملو څخه ګڼل کیږي، او ګمان کیږي چې 40% په میندو کې دغه مړینې د اوسپنې د کمبود له امله رامنځته کیږي.
Karam
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې به زرګونه امریکایي عسکر د راتلونکو څو کالو لپاره پاتې شي. ښاغلی کیری پرون په بروکسل کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت پرمختګ او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې ارزوي. کیری زیاته کړه چې امریکا پلان لري د 2018 کال څخه وروسته هم خپلو عسکرو په نوي حضور کار وکړي. د ژغورونکو ډلې لا هم د مدیترانې په بحیره کې د مصر هغه مسافر وړونکي الوتکې پسې ګرځي چې د پاریس څخه قاهرې ته روانه وه او ډېر احتمال شته چې په بهر کې به لیدلې وي. په الوتکې کې 6 کسان سپاره وه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې تیر کال د امریکایي ځواکونو له لورې په روغتون د برید ترسره کول د امریکایانو خپله تیروتنه وه. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري د نیویارک ټایمز هغه رپورټ ردوي چې ګواکې افغان فوج امریکایي ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي وه. امریکا او د نړۍ هغه قدرت لرونکي هیوادونه چې د ایران سره یې اټومي موافقه کړې، اروپایي بانکونه او شرکتونه دې ته هڅوي چې د ایران سره راکړه ورکړه قانوني ده او دوی ته به سزا نه ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوشش کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې د سره پیل شي. ښاغلی کیری د راتلونکي میاشت د همدې هدف لپاره فرانسې ته سفر کوي. مونتینیګرو د ناتو غړي هیواد شو. د روسیې د جدي مخالفت او غوسې باوجود مونتینیګرو چې په بالکان کې پروت هیواد دی پرون یې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستور وايي تر هغه وخت چې په سوریه کې جنگي دون کې ډالو په موقته د اوربان موافقه نوي کړي او محاصره سوو سیمو ته د بشري مرستو رسیدو ته اجازه نوي ورکړي، د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره هیڅ نیټه نسی ټاکل کېدلې. د امریکا غاښنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار عاشق الله رحیم زوی ستاسو څخه رخصتي جو، خو تاسو ټول پر خدای سپارو. بیا هم د امریکا غاښنا رادیو خبرونې دوام لري. همدا اوس به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.